السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ایران وای په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو سره لس کسان وژل شوی دي. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا نن پر خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علی رضا مرحمتی په حواله ویلي د نن سهار په بریدونو کې لس تنه وژل شوي چې ټول د پټکو بهرني اتباع دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. خو ایراني چارواکو دانه دي ویلي چې دا وژل شوي کسان د کوم هیواد وګړي دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د ایران په خاوره کې توندلاري په نښه کړې دي. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پوتزل سره په کتنه کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. ښاغلي کرزی نن پر خپل ایکس شبکې یا پخواني ټویټر لیکلي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د وروستي راپور په اړه خبرې اترې کړې دي. سینیرلی اوغلو ته دنده سپارل شوې و چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپله بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا په نومبر کې امنیت شورا ته وړاندې شو. ښاغلی کرزی په دې اړه چې دالې د کاته کله شوي څه نه وایي، خو په خوانی ولسمشر تفاهم او ملي خبرې اترې په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره ضروری بللې دي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړي. د اسرایلو پاوز وای په غزه کې نږدې شپېته فلسطینی وسلوال وژلې دي. د اسرایلو پاوز نن دا خبره د تیرو څلورویشتو ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده. روټرز خبری اجانس د اسرایل د پاوز د اعلامیې په حواله ویلي چې څلوېښت وسلوال د غزې په جنوبي ښار خان یونس او څو تنه نور د غزې په شمال کې په هغه ځای کې وژل شوي چې د فلسطین د جهاد اسلامي ډلې پورې اړه لري. رویټرز په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په درې هیوادونو کې د ایران وروستي بریدونه وغندل او بریتانیا هم له ایران وغوښتل چې د یمن حوثیانو ته د وسلو ورکړه ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه ناوخته په واشنگټن کې وویل چې موږ ولیدل چې ایران په تیرو څو ورځو کې د خپلو دریو ګاونډیانو پر ملي حاکمیت تیری کړی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د سویس په داووس کې د اقتصادي غونډې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې تهران د حوثی یاغیانو له ملاتړه لاس واخلي. حوثی یاغیان پرون د امریکا لخوا یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ډله کې شامل شول. او د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځمې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی مکډرمټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا په وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مکډرمټ د ظرفیت لوړونې په برخه کې د درېیمې درجې صنعت لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادیش، سریلانکا او استرالیا کرکټ لوبډلو سره په بیلابیلو روزنیزو ډګرونو کې پاتې شوی دی. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاتې برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د ایران او پاکستان د ناندریو په دوام پر بلوچستان د ایرانی ځواکونو له بریده وروسته پاکستانی پاوز هم د ایران دننه بریدونه کړي. د دغه غچ اخیستونکو بریدونو د دوام امکانات څومره دي؟
اوس خو فلحال خو داسې ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوشې کړل. فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حملې کوي، خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو. کنه
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ته په یو منسوب پیغام کې دعا شوی چې د ښځو حقونه یې تامین کړي، خو د ښځو فعالان ورسره همغږي نه دي.
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي؟
په افغانستان کې د طالبانو له ډاټ سره سره ملګري ملتونه وایي 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکوونکي نیول شوي. نور راپورونه هم شته. په اوروزګان کې خلک د سیم کارت اخیستو ته ورځې ورځې انتظار باسي.
سیم کارت لپاره راغلی یم، دوی بچیانو سره معلومات کوم، درې مدد غلم ورځ غلم وروره وطن مو خوشحدي دی، ولسوالي مې شوره ده. نو دغه زموږ مشکل باسي راحل کړو، دا زموږ ګناه چی شته.
که که تر پای زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو د لټ پروګرام لانډه برخه وره.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی 9:15 دی راځو د پروګرام د سر موضوع ته. ایرانی چارواکي وایي چې په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لږ تر لږه 10 وژل شوي چې 4 ماشومان هم پکې دي. پر ایران د پاکستان لخوا برید نن سهار وختي وروسته تر دې وشو چې د سه شنبه په ورځ ایرانی ځواکونو د پاکستان په بلوچستان کې د جیش العدل پر وسلوالو برید وکړ. دا چې دغه بریدونو او په تړاوي د خبرګونونو وروستي جزئیات څه دي فريده سیال موضوع تعقیب کړي د محل را سره استډیو کې د فريده جان مهرباني کا اوریدونکو ته د دغه موضوع یا ناندريو تازه جزئیات ورکړي.
مننه کورودان لودین صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ایران وایي په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایي گزارونو کې لس کسان وژل شوي دي. تازه د رادیو فردا څنګه لیکلي چې د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستيال علي رضا نن سهار ویل دي چې په بریدونو کې لس تنه وژل شوي دي چې ټول پاکستانیان دي. د مرحمتي په خبره په وژل شو کې 4 ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړې په دې اړه څېړنې کې وی چې د پاکستانیان څنګه د سیمې ته ورغلي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د یوې اعلامیې په خبرولو سره د دې بریدونو د تایید سربیره ویلي د ایران په خوره کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړي دي. په اعلامیې کې وړاندې راغلي پاکستان د ایران ځمکني بشپړتیا ته پوره درناوی لري خو د خپلو ملي ګټو لپاره یې دا بریدونه کړي دي. دا بریدونه وروسته له هغې د چې ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل وسلوالو پر دوو مرکزونو راکټي او د بیپیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. پاکستان دا بریدونه غندلی وو او دا واقعو خبرداري ورکړې وو. د ازادي رادیو فردا څنګه د ایران په دغه سرحدي سیمه کې د پاکستان بریدونه ته چې د ایراني چارواکو په خبره پاکستانیان پکې وژل شوي په ټولنیزو شبکو کې د یو شمیر ایرانیانو خبرګونه راخستي چې وای وژل شوي کسان ظاهرا ایرانیان ښکاري. دا نو نسواتاتیوم کال راوسته چې د ایران او عراق ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې. دا نومړی بریدونه دي چې د پاکستان له خوا د ایران په خوره کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ناصر کنعانی پر خپل ټلګرام په یوه اعلامیه کې دا بریدونه غندلی دي او ویلي دي چې د پاکستان شارج دفیری د وزارت ته احضار کړی دی. بل پلو د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د خبره د وزارت وایي عبدالقهار بلخینن پر خپل شبکې په خاني ټوئیټر کړی دی ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې پکینګ د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار ده. د دې وزارت وایاند ویلي دي چې چین له دواړو هیوادونو غواړي چې له زغم کار واخلي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. د دې سره هممهاله روسیې، اروپایي ټولنې، ترکیه او یو شمېر نور هیوادونه هم له پاکستان او ایرانه د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده او په سیمه کې د تاوتریخوالي په ډېریدو یې اندېښنه ښودلې ده. له دغې تاوتریخوالو او ناندریو په ډېریدو سره الودین صاحب پاکستاني چارواکو لوړپور چارواکو البته خپل سفرونه چې له هیواده بهر وغځنډولې دي او بیرته پاکستان ته ستنه شوي دي. ول چې ودی چې د پاکستان نومړی وزیر یا صدر اعظم چې د سویډلند په داوس کې اقتصادي ناسته کې ګډون درلود هغه بیرته پاکستان ته ستون شوی او د دې هوا د بهرنیو چارو وزیر لیوګاندا بیرته پاکستان ته ورغلی دی. له دې سره مهال د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر یا د مغی ولایت ایالت نومړی وزیر ویلی دی چې په خپل ټوئیټر نن لیکلی دی چې دوی د بلوچستان د خلکو ساتنه کوي او دوی به هڅه وکړي چې دغه پسیمه کې رامسته شوی وضعیت یو څه کنټرول کړي. له دې سره هم مهاله د سیستان بلوچستان ایالت د دولتي ټلویزیون یو خبريال لیکلی دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ د میرجوا سرحدي لار خلاصه ده او دغه پټکو باندې د دې لارې خلاصون د دې په معنا دی چې دغه بریدونه چې دواړو خواو ته شوې دي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز نه ده کړی.
ډیره مننه زما همکاره فریدا سیال و چې تاسو ته د پاکستان او ایران د ورستیو ناندریو د تازه حال په اړه معلومات درکول. پاکستان البته ایران د سیشن به پوراس پر پاکستان بریدونه وکړل او پاکستان په غچ کې نن سهار وختي د ایران سیمې بمبار کړې چې د راپورونو لمخې لک تر لګ لاس کسان پکې وژل شوی چې خزی او ماشومان هم پکې دي. د تهران او اسلام آباد دغه کړکیچنې اړیکې لاپس کړکیچنې دلای شي. دغه ډول غلچکی بریدونه یا غچ اخیستونکي بریدونه نور هم زیاتېدلی شي. په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک پوښتلی دی.
اوس خو فلحال خو داسې ښکاري چې دغه یو بل باندې میزایل ورخوشي کړل، مشکونه ورخوشي کړل، مګر فکر نه کوم چې اوس دوی په نورې په یو بل باندې حملې کوي. خو سیاسي تنش خو ډېر زیات شو کنه، سفیران یې بېرته وغوښته یو بل نه او یو بل خلاف تبلیغات باندې پیل وکړو. نو ایران داسې ښکاري چې عمومي یعنی اتم مسؤلیت ښکار شوی دی، په دې معنی چې شرقی بیان نه کې د جنگ لګیا دی پراخیږي. خو د حوتیانو حمله چې دی، حوتیان خو د ایران متحدین دي. بیا د سور زمخې د کرمان کې چې هغه شوی وه، د حمله شوی وه، تروریستي حمله شوی وه، نو هغې په ایران کې اتم مسؤلیت احساس زیږولی دی. نو د هغې د لرې کولو لپاره داسې ښکاري چې ایران په درې هېوادونو حمله وکړي.
خټک صاحب، تاسو وویل چې ایران د عدم مسؤلیت له خاطره دا حمله کوي، نو حالات ته چې د منځنی ختیځ حالاتو ته ګورو، حالات خوب خرابېدو دي، نو چې عدم مسؤلیت وي خو زر له منځه نشي تلای، امکان لري چې ایران بیا حمله وکړي په پاکستان.
پاکستان باندې خو ځکه ونه کې چې پاکستان خو پیسو کې پاکستان بیا وکړي، نو خو دا په دغه عراق او سوریه باندې زیات حمله وکړي، ځکه چې هغه دې تو ان لري چې جواب ورته وایي کنه. نو نور تاسو پس ترکی بننے شي کوله، پاکستان به ما یقین نه دی په بل په بعد بو نکړي شي. نو ادم مسؤلیت لري کول پر دغه یوای ما خیال ده چې دغه تبلیغات بو کی بس موږ مقدا شي وکړو، موږ جشل د لمنځ یوړو وغیرہ.
د ایران او د پاکستان له 2020 کال را په دی خو روابط ډیر شو که په خاطر وکتل شي، څه فکر کوي چې دغه بریډونه چې په یو بل باندې وکړل، دا به د دوی ترمنځ د وی موډل لپاره روابط بیا هم خراب ونه ساتي که حمله مونږ کی؟
ایران او دی پاکستان مناسبات تضاداتونه ډک دي. دو ظاهره دا خو مناسباتو ځکه چې زایمان چې یو بل سره سیاسي زایمان چې یو بل سره ویني نو خپلې خبرې کوي، مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې ولار پات شوی دی. ایران خپل ځان ته ولار دی، روسیې سره ولار دی، همدغه سرنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل. پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې د مذهبي محفلو کې عمیقه ده، او ایران کې اهل تشیع ایدیالوژي عمیقه ده، دلته مشکلات شته. د سطح لاندې ډېر اختلافات شته، خو دا د ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي. خدا دې چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث موږ وینډو کې چې دا
خټک سپ په یو برخه کې چې پاکستان او ایران سره نږدې دي، د دواړو یو ډول دشمنان بلوچستان دي، لیکن فکر نه کوي چې دغه حمله به د بلوچستان بغاوت په یو ډول تقویه کړي، ځکه چې ډیر به یاد شي، ډیر به رسنی شي.
او دې کې شک نشته، دا خو تاسو ګورئ کنه چې کله ایران کې بادشاه دغه مسلې د کوردو د بلوچو د مسلې وی هغه عراق سره دغه مسلې وی کوردو باندې د کوردان په دې کې اخیره کې رابرسي رسول کنه. دا دی اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت تنظیم دي، حیثیت د دولت تنظیم شوی دی. نو دغه بلوچانو د مبارزه بین الملکی ګلا بین الملکی ګی رسنی زکیږي او تاسو خبره سمه ده.
د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک و چې د ایران او پاکستان پر وروستیو ناندریو او دغه ناندریو پر راتلونکي وضعیت خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري لشپګم ټولګیو پورته تر پهنتونونه پورې نجونې له زده کړو او تحصیله منع شوې دي او د کار تر څنګ په ګڼو نورو برخو کې محدودیتونه پرې لګېدلي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په منصوب یو پیغام کې چې تازه خپور شوی دعا شوی چې د دوی په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراعات شوي، خو د ښځو یو شمېر فعالان بیا له دې ادعا سره موافق نه دي. تفصیل په دې راپور کې له همایون هیواد اورو.
سره له دې چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې په افغانستان کې نجونې له زده کړو او ښځې له کاره منع شوې او له ګڼو نورو محدودیتونو سره مخ شوې، د طالبانو مشر ته په یو منسوب غږیز پیغام کې نوموړي ادعا کړې چې په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه خوندي دي. ملا هبت الله ته په دې منسوب غږیز کلیپ کې دا هم ویل شوې چې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شپږ ماده یې فرمان هم صادر کړی.
امارت کې بشر حقوق نه دي مراد شوی، د ښځو حقوق نه دي مراد شوی، د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مو صادر کړی دی چې دغه ظلمونه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې تیر شوي دي، هیڅ چا د شوزو حق نه دی ورکړی.
خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. مولا هیبت الله ویلي دي چې د ښځو په اړه فرمان او شرحه به چې په نږدې وخت کې خپاره شي، امر شوی چې ښځې دې په زور نه واده کیږي، د هغوی مهر دې نه خوړل کیږي، د میراث حق دې ورکړل شي او د هغوی حقونه دې نه ضایع کیږي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې مولا هیبت الله خونزاده د ښځو په حقونو خبرې کوي، خو نوموړي بیا هم د نجونو د تړلو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه څه نه دي ویلي چې کله به بیرته پرانیستل کیږي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د مولا هیبت الله خونزاده د وینا په غبرګون کې وایي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له خپلو ډیرو لومړنیو او بنسټیزو حقونو محرومې شوې، او د طالبانو د مشر په ګډون د نورو طالب چارواکو دا ادعاوې سمې نه بولي چې د دوی په واکمنۍ کې ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شوي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ټول په دې نظر دي چې د ښځې حقوق په افغانستان کې نقضیږي، دا نور هیوادونه خو تاسو پرېږدي. آیا دا ټول نړۍ دروغ وایي چې صرف هیبت الله په حق دی چې د ښځو حقوق ورکړی دی؟ آیا موږ په عمل کې نه ګورو چې ښځې نه صرف دا چې د کار او د تعلیم حق نه لري، بلکې د خپل د حق حقوق د غوښتلو دپاره دوی په زندانونو کې اچول کیږي، دوی شکنجه کیږي؟
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څنور مواردو خلاصه کړي، خو د زده کړو او کار حقونه نه مني او ترې محرومي کړي دي.
زه د دې څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو مېرمن پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغه څنګه پوه شي چې میراث یعنی څه؟ هغه څنګه پوه شي چې مهر یعنی څه؟ دوی د مېرمنو هغه بنیادی حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د مېرمن څخه د دوی بنیادی حق اخلي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا منینه.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل ورستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دینی عالمانو د لخکارني وکو ډډه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همدا شان ویلي دي چې کوي حکومت ختميږي، همدا تفریقه او اختلافونه به نړوي. د یادونې د چتر مولا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو. خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی، او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې ترڅنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړې دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي چې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې 214 کارکونکي نیول شوي او د شلو په شاوخوا کې نور ټپیان شوي هم دي. تفصیل له سنا کا کړه. او
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې 214 مرستندوی کارکونکي نیول شوي او 22 کارکونکي ټپیان شوي دي. یا د ادارې د چهارشنبه په ورځ د راپور په خپرولو سره زیاته کړه چې په تیر زیږدیز کال کې د بشردوستانه کارکوونکو سرچینو او امکاناتو په وړاندې تاوتریخوالی په دې هیواد کې بشردوستانه فعالیت خورا اغیزمن کړی دی. دوچا په ټکو د پیښو د دې سازمان په بشردوستانه هڅو کې د ښکېلو کسانو خوندیتوب او امنیت ته د پام وړ خطرونه رامنځته کړي. د یاد ادارې د معلوماتو له مخې یوازې د تیر کال په دسمبر میاشت کې 11 مرستندوی کارکوونکي د طالبانو لخوا نیول شوي وو چې لیو کارکونکي پرته پاتې نور لیوې اونۍ وروسته خوشې شول. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر همداشان زیاته کړي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو لاسرسی له سختو خنډونو سره مخ شوی دی. راپور زیاتوي چې په 2023 کال کې د دوی د بشردوستانه شریکانو لخوا 1215 پیښې راپور شوې دي. اوچا د طالبان حکومت چارواکي او وسلوال کسان په 2023 کال کې بشردوستانه مرستو ته د اړمنو کسانو د لاسرسي پر وړاندې د 95% خنډونو مسؤول وبلل، خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي. اوچا ویلي چې د خپلو شریکانو په همکارۍ بشري مرستو ته د بېخنډه لاسرسي ملاتړ کوي، او په ورته وخت کې د دغو مرستو په رسولو کې د ښځو رول مهم بولي او د هغوی نشتوالی یې زیانمن ګڼلی دی. څه باندې یو کال وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو کورنیو او نړیوالو ادارو کې د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه وضع کړل. په کابل کې یوې میرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او لا هم له خپل کور څخه په آنلاین ډول له یوې نړیوالې مرستندوی موسسې سره کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د مرستو رسولو بهیر په ځانګړې توګه اړو ښځو ته کم شوی دی.
د دې لپاره چې موږ په کور کې یو او نشو کولای ساحې یا دفتر ته ولاړ شو او یا هم د ښځو وضعیت له نږدې وګورو، نو له همدې امله دا مرستې ټولنې په تېره هغو کونډو ښځو ته چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ سرپرستې وې پیکه شوي دي. ځینو موسسو له هغوی سره مرستې کولې چې دا مرستې آن له منځه تللې دي.
بعضې از موسسات بر از اینا کمک میکردن.
په ورته وخت کې په کابل کې میشتیاړې میرمنې دا کوي چې بشري مرستې په شفاف ډول نه ویشل کیږي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له مرستندویو موسسو څخه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
کومک هیڅ وخت اوله ته دریافت نکردیم.
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه له موسسو او نه هم له دولت څخه. همدا ستونزې لرو. ډیری کسان واسطه کوي او معلوم اداره خبره ده چې د کوڅې وکیلان د مرستې په لیست کې د هغه کسانو نومونه لیکي چې پلوان یا دوستان یې وي.
سره له دې چې د مرستو په رسولو کې تل د طالبانو حکومت د مداخلې په اړه ادعاوې شوي دي، خو دوی د مرستو د رسولو په بهیر کې پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې هڅه کوي د مرستې په شفاف ډول مستحقو کسانو ته ورسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ورځو او روزګان ته. هلته خلک د سیم کارت په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخ دي او تر ډیره د افغان بسیم شبکې ته چې دا مهال د پوښښ ساحه پراخه ده مراجعه کوي، خو وایي چې په ورځو ورځو سیم کارت نه ورسیږي.
د خلکو دا شور او زواژ او دا ټیل ماټیل د کومې وړیا مرستې د ترلاسه کولو په پار نه دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ولایتي دفتر مخې ته د حالات دي او د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره هم دغه ټیل ماټیل روان دي. پنځه شپېته کلن محمد ولی د همدې ټیل ماټیل په یوه څنډه کې ولاړ دی. دی د چوری ولسوالۍ د خوشخدیر د سیمې اوسیدونکي دي. وایي چې د پرله پسې درو ورځو راتګ وروسته بیا هم نه دي توانېدلی چې سیم کارت ترلاسه کړي.
سیم کارت لپاره راغلی یم، دوی بچیانو سره معلومات کوم، درې مده ځغلم ورځ غلم وروره. د وطن مو خوشخدی دی، ولسوالۍ مې شورا ده. نو دغه زموږ مشکل دا چې راحل کړو، وروره دا زموږ ګناه چی شته؟ نو زموږ څه وکړو؟ نن مې درېیم ده چې زه ځم ورځه ما ورځ زه روپۍ په کرایه راڅخه ولاړه سي والله کله سیل لرو چې راسل ته دا مشکل دی وروره، موږ سیم کارت نه راکوي.
د اورزګان دا اوسیدونکي زیاتوي چې دغلته ډیر داسې کسان هم شتون لري چې تر اوو او اتو ورځو زیات انتظار یې کړی، خو بیا هم سیم کارت یې نه دی ترلاسه کړی. دی وایي سیم کارت هغه کسان ترلاسه کولای سي چې په ټیل ماټیل کې کافي تجربه ولري او یا هم د افغان بیسیم په دفتر کې شناخته ولري. کریم الله د ترینکوټ یو بل اوسیدونکي دی او د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په دې ټیل ماټیل کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مخې ته ولاړ دی.
پندل د خلک سچ 15 ورځې او 14 ورځې او 8 ورځې اته ورځې کېږي یو سیم کارت ته پاتامه دي، خو بیا هم یو سیم کارت نه پیدا کېږي. زه په روزګان ولایت کې ډېره ستونزه دغه ده چې په ولسوالۍ په لري اطراف سیمو کې چاپ له د افغان بیسیم غیر بل شبکه کار نه کوي. ډېره ستونزه د یو سیم کارت راایستل تقریبا په اکتوبر تو وخت اخی. نو دلته مسلمانان ډیر ورسره په تکلیف دي، نه د سپین ژیر احترام ستا، نه مثال د یو معیوب احترام ستا، ډیر په تکلیف دي مسلمانان.
د اورزګان اوسیدونکي د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د مسولینو غوښتنه کوي چې د خلکو له مجبوریت دي ناوړه ګټه نه پورته کوي او په ولسوالۍ کې جوړته څنګه پرانیزي.
ودی غزیږي ولسوالۍ ترې وغزیږي حالت دی. اری ولسوالۍ کې بایش نمائندګي جوړه شي، حالت خپل کار خپل حالت خپل کار ورته پاله کې دی. خو نه کیږي چې د گیزو دم دل تر روانې د روزګان دم دل روانې د چارچینو دم دل روانې دل پرې و دغه خون بره دا به سالې و دا انسانان ته وګل شو ته ولاړ دي. دا په څو ورځې بنوبات سره ورسېږي.
دلته کله نوبت ورسېدلې کله نه ورسېدلې، کله چې نوبت ورسېږي هغه سیم کارتونه هغه باندې خلاص. نو خلک دغه سول سره ډېر مخ دي چې د دې لپاره یو ترتیب فعال شي. هغه ترتیب دا شي یا په ولسوالیو کې د دې څنګ ورته فعال شي یا یو بل داسې نظم او ترتیب ورته فعال شي.
په اورزګان کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې سیم کارتونه ځکه زیات خلک اخلي چې د افغان بیسیم مسولینو د جمهوریت تر سکوت وروسته سمدستي خپل خدمات د اورزګان تر ټولو ولسوالیو وغځول او افغان بي سیمي وازني شبکې ده چې د اورزګان په ټولو ولسوالیو کې فعالیت لري، خو خلک بیا هم د فعالیت او خدماتو خوشاله نه دي، ځکه د دې په خبره چې انټرنیټ یې سلو او اړیکې ګډې وډې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان بي سیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. بلخوا د اورزګان طالب سیمه ییز مسؤلین بیا وایي چې د افغان بي سیم مسؤلین یې اړیستلي دي تر څو په ترینکوټ ښار کې بله څانګه پرانیزي او دغه راز په یو شمېر ولسوالیو کې. د دغه ولایت د والي ویان احسان الله حماس په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
افغان بي سیم زیات کارول کېږي، مرکز کې دوه نمائندګۍ لري، یو نمائندګۍ چې د بهراود ولسوالۍ کې لري، او د ولایتي ادارې په خاص هدایت سره خصوصا د جوالي سره په هدایت سره هغه به په خاص اورزګان ولسوالۍ کې هم د افغان بي سیم مخابراتي شبکې یو نمائندګۍ فعال سي، او همدارنګه نور هغه ولسوالۍ کې چې هغه خلک ورته ضرورت لري او د هغو لپاره وسایل ټیمونه برابر سي، هغه به هر ولسوالۍ ته ځي او هلته به خلکو ته خدمات وړاندې کوي او سیم کارتونه به ورکول کېږي.
د یادونې وړ ده چې په اورزګان ولایت کې دا مهال افغان بي سیم ایم ټي این اتصالات روشن او سلام دولتي مخابراتي شبکه فعالیت لري، چې په ټوله کې خلک د خدمتونو د ټیټ کیفیت او لوړې بې څخه شکایت لري.
اوریدونکو د دغه خبرونه د پایشي بوته نږدې شوی، البته د خبری ټولګي د پایشي بوته ورستای راپور اخلو د طالبان حکومت په کابل کې د کاج کتابتون وټاړه دا چې ولی تفصيله له سناکا کړه.
د طالبان حکومت د کابل په لویدیس کې د کاج کتابتون تړلې دی. په ټولنیزو شبکو کې د دغه کتابتون د مورلک تصویرونه د خې چې دغه کتابتون د روان کال د مرغومې میاشتې په شپږمه د کابل خروالي له مقرراتو څخه د سرغړونې لامل تړل شوی. کاج کتابتون د کابل ښار په ویدیس کې د کاج پر خوانیز مرکز د ځانمرګي بریدو قربانیانو په یاد او د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه جوړ شوی و. د دغه کتابتون یو غړي د نه پیژندنې په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کتابتون چارې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارو لخوا له خنډونو سره مخ شوی وي. په همدې حال کې د کاج خوانیز مرکز د کوونکو او د دې کتابتون غړو شکري او زینب د طالبانو حکومت لخوا د دغه کتابتون د تړلو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
د اونځه شاګردان زیات کتاب مطالعه میکرد،
ډیر زده کوونکي هلته د مطالعې لپاره تلل تر څو د خپل شهیدانو ملګرو لارې ته دوام ورکړي. خو له بده مرغه طالبانو دغه کتابتون د ټولو زده کوونکو پر مخ وتړه، چې زه یې د یوې دوام ورکوونکي په توګه ډیره خپه شوم، ځکه دا کتابتون په ډیرو هڅو جوړ شو.
بستانی کتابخانه هم میتونه منجر به
د دې کتابتونونو تړل کولای شي د چړنې زده کړې او کلتوري سرچینو ته د لاسرسي د کمولو لامل شي، چې د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین دي. دا ګام کېدای شي معلوماتو ته د لاسرسي او د ټولنې لپاره تعلیمي فرصتونو ته د لاسرسي د محدودیت لامل شي، کوم چې ټولنیز او اقتصادي زیان لري. دا ډېره ډارونکې ده چې یو ارزښتناک سرچینه لکه کتابتون د سیاسي دلایلو یا نورو لاملونو له امله وتړل شي.
دا کتابتون د کابل په لویدیس کې د کاج پر خوانیز مرکز تر خونړي برید یو څلوېښت ورځې وروسته پرانیستل شو. ویل کېږي چې دغه کتابتون شاوخوا 15,000 ټوکه کتابونه درلودل چې په میاشتني ډول یې 1000 ټوکه پورې لوستل شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت د خروالي ویان نعمت الله پرنګسیونو غوښتل چې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت به دغه کتابتون ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي او کنه. د کابل په لویدیځ کې د کاج پر خوانیز مرکز د 1401 کال د تلې په اتمه هغه مهال ځانمرګي برید وشو چې د دغه مرکز زده کوونکي د کانکور د ازموینې د ورکولو په حال کې وو. هغه مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما ویلي وو چې په دغه برید کې 350 تنه وژل شوي او یو سلو لس نور ټپیان شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاسو ازادي رادیو ته غواګی د ماخستان 9:30 بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام او د غراز د ورکو شوې ځانو د پروګرام لاندې برخه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس په مکرې د خبرونو لنډیسته. ایران وای په سراوان سیمه کې د پاکستان په هوایی گزارونو کې لاستنه وجل شوی چې د ورستۍ معلوماتو لمخې ټول پاکستانی اتبادی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا نن پر خپل ایک شبکې د سیستان بلوچستان ولایت د امنیتي مرستیال علی رضا مرحمتی په حواله ویلي چې په وجل شوو کې څلور ماشومان او یو شمېر ښځې هم شامل دي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې ایرانی پوځیانو د سه شنبې په ورځ د پاکستان په بلوچستان کې د جیش العدل پر وسلوالو برید وکړ چې د پاکستان غبرګونی وپاره. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازولۍ له مرستیال مارکس پوتزل سره په کتنه کې یو ځل بیا د طالبانو غوښتي چې د افغان جنوب پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. دا څویم ځل دی چې ښاغلی کرزی له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو او چارواکو سره په خبرو کې دغه مسلې یادوي، خو د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو تر اوسه د نړیوالو او د افغانستان د سیاستوالو پر دغو غوښتنو سر نه دی خورولی یا غوږ نه دی ګرولی. د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد هیله ښیي چې سګ 2023 کال به د افغانستان لپاره د پولیو د ناروغۍ د له منځه تلو او کنټرول وروستی کال وي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو یا د ګوزن ریښې یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې نږدې 20 فلسطیني وسلوال وژلي دي. د اسرائیلو پوځ نن دا خبره د 13 ساعتونو د عملیاتو په اعلامیه کې کړې ده، او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارنو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مکډرمټ د روزونکي په توګه ټاکلی دی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین.
ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم، یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. تاسو خبري چې د طالبانو حکومت کابل کې بیرته په افلاین بڼه یا هم د فزیکی اړیزې لارې د پاسپورت د ورکړې بهیر پیل شو چې لډیرې غنې ګونې سره مخامخ دی. یو شمیر اوریدونکو د پاسپورتونو په ویش کې د شته ستونزو یادونه کړې ده او غوښتنې کړې چې د طالبانو حکومت باید د پاسپورت د ویش ورکړه اسانه او اوسنۍ ننګونې او ستونزې له منځه یوسي. په افغانستان کې یو شمیر بي ځای شوو کسانو او له پاکستانه یو شمیر راغلو کډوالو هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو یادونه کړې ده. د مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه هم شوې ده. اوریدونکو لخوا دا پیغامونه به سره واورو. تاسو خبرې چې په دې ورسېو کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم کابل ته سفر وکړ او بیا ورسته کندهار ته ولاړ او هلته د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده سره وکتل. دا چې دغه لید کاتب د افغانستان او پاکستان د اوسنۍ واکمنانو ستونزې څومره هواري کې په دې اړه درته یو مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکو شو ځانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم مهروي پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم محترم اوریدونکو او کارکونکو د ازادي رادیو مشرانو کشرانو ته ټول سلامونه. محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورت رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی، خو ته هیڅ جواب نه دی را کړی شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې، او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته پکار دی. نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي، او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر دی. دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ درا کې ونش. او د چې کم کسان دی هغه ته جوړیږي، هغه خپل کسان معلوم دي، هغه له په منډه باندې په بیړه باندې ورکړ کیږي. لکه هفته کې میاشت کې 10 کسان هم کتلی دي، 10 کسان هم کتلی دي چې هلته راغلي، دروازه کې ولاړ دي، یو زنګي والی دی، پسې شاته بل موټر راغلی دی، نه ایستلی دي، اغوستي دي پاسپورټونه، نه پوهیږو چې دا کوم رقم کار دی.
سلامونه او نیکی هیلی د آزاد رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته. ولی ویلا زلام خبرې کوم له ننګرهار ولایت څخه تاسو سره. د پاسپورت ریاست چې کوم یو اقدام پورته کړی دی د افلاین پاسپورټونو د بیا شروع کېدو لپاره، زما په نظر دا نور هم ګډوډي په دې پروسه کې شروع کوي. زما غوښتنه او نظر او پیشنهاد هم دا ده چې په آنلاین شکل چې کوم یو پروسه دوی روانه کړې ده، دغه پروسه دې لا چټکه کړي، ولایتونو کې دې د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړي. همداراز هغه کارکوونکي چې د پاسپورټ ریاست اړوند کار کوي، په هغې شمیر کې زیاتوالی راولي. نو زما دغه نظر چې تر څو په آنلاین شکل دغه پروسه چټکه کړې نه او په آفلاین شکل دوی دغه پروسه مخې ته وړي، دا فکر کوم دا نور ګډوډي رامنځته کوي او همدار ستور بازار ته لاره هواروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکمانی مل ننګرهار څخه مې درته دا میسج فریخه. موږ هم پاسپورت ته شاوخوا و میاشتې کېږي چې سفتی نام کړی دی، خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري، نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولی شي. خو موږ شاوخوا و میاشتې وشوې چې پاسپورت ته مو سفتی نام کړی او هیڅ کوم درک نه لګیږي. او راته ویل شوي دي که چېرته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي، نو باید $1000 ورکړي او ټول همدغه فروژه روانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رفیع الله د کلی پودنخوا کې پکې څخه یم او د رئیس د پاسپورت څخه همدا توقع ده چې باید مسلکي کسان وګمري، د رشوت جلکاري او کمیشن کاری څخه په کلکه مخنیوی وکړي. که څوک ګیر کې دا مسله کې باید لوس په لوس یې چکه ما شرایط قانوني جزایي باید په خلکو مخ کې ورته ورکړي چې بل نور خل نه پرتر واخلي. اول د کورنۍ شته وزارت وزیر صاحب ته خندا وښتنه ده چې ته باید په هر وظیفه کې پاسپورت وي، کابل مسلکي کسون شهیدون ورساوي باید وګمري، باید د وطن سره خیانت کوي، نه د خاور سره، نه د خالص سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد ټول ته سلامونه لیکي، هله احترامات. پیغام کوم دا چې دا پاسپورټونه کبه ته اسانی راولې او دا کوم مشکلات چې جوړ شي او چې خلکو پکې دا کول چې $1000 باندې پاسپورټ جوړیږي او چانه کې تاسو یقین وکړئ چې ما د روجي میاش کې تقریبا حمل میاش او تصور میاش راځي نو چې ما سب تنام کړه دا اوس پورې ما ته تاریخ نه آن لائن باندې باندې قانوني باندې زه غواړم پاسپورټ جوړ کړم. ما ته اوس پورې پاسپورټ نه دی راکړل شوی نه تاریخ راکړل شوی چې پلان کې تاریخ باندې سبا نه تللی ده. میزان په 15 اول اسمبلې په 15 سبا نه تاریخ چکه اسمبلې په 15 سبا په تاریخ ورکو، بیا هغه ختم شل میزان ته وخت میزان کې بیا پس بند شول. نو زه هم کدا نو په رئیس ته څو طرح جوړه کی چې دا مشکلات نو سره اخلاص کی او قانوني بڼه بنا شول کول شي راځي جوړي ته خپل اصولي طریقو سره.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو د پاسپورتونو د ورکړې په تړاو پریخیو په دې هله چې دا کوم ستونزې چې یاد شوې د غوستونزو ته د مسؤل چارواکو لخوا رسیدګي وشي. مونږه هڅه کوو په هر خبرونه کې چې د طالبانو له مسؤل ویندویانو سره ستاسو د ستونزو په تړاو خبرې وکړو، خو له بعد مرغه چې د طالبانو ویندویان له مونږ سره خبرو ته نه حاضرېږي. خو په دې هیله چې دغه پیغامونه د دوی تر غوږونو ورسېدلې وي او دغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړې دې ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په دې ورسره کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ او پر کابل سربیره په کندهار کې د طالبانو له چارواکو له هغې ډلې د طالبانو له لوی مشر مولا هبت الله خونزاده سره وکتل. په ظاهره ښاغلی فضل الرحمن ویلي چې یو هدف د پاکستان او افغانستان د واکمنانو د اوسنیو ناندریو پای ته رسول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د وی فضا رامنځته کول دي. آیا همداسې دا دغه سفر همداسې لاسته راوړنې لري؟ په همدې او نورو مسئلو مې د چارو د کتونکي عبید الله برهانی نظر پوښتلی دی.
حقیقت خدا دی چې کوم خاص لاسته راوړنې نه لري. دا لیدنه کتنه په داسې شرایط او حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه په خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشرک نه ده چې هغه د کوم رسمي دند په پلاس کې یا په رسمي دند ولري. دویم طرف نه په پاکستان کې دا وسنۍ سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی. یعنی که چیرته داسې وویو چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي، هغه هم هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله دا هم د مولانا فضل الرحمن د سوي نه ډېره لوړه ده، او دا امکان لري چې طالبانو ورته ډېر څه هغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نم ډېر جیګ وي یا د هغه د سوي نه جیګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه ګورم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وه. په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیض ترمدغې په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې د کوم داسې ښه دغه نه لري، په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري. دا به هغه څه وي چې د ده د راتګ نه وروسته د ده لاسته راوړنې نه اوسېږي. دا بیل سوال دی چې هغه په دنیا پر مخ
برهاني صاحب خپله ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې له راتګ مخکې له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي، د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوي پاکستاني چارواکو به غوره ګڼلي چې دای لاړ سي افغانستان ته؟ ځکه هیبت الله چې له ده سره کتلي دا معنا چې له کوم پاکستاني چارواکو سره ممکن نه و کتلي، اما له مولانا فضل الرحمن سره یې وکتل په کندهار کې.
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو ده. سعید چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنت سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهات لړۍ پخوا په جمهوریت کې روانه وه. هغې وخت کې به افریا صاحب خټک را روان و، محمود خراچک ځای به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داول را روان و، دا هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاصه کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا هغه په اړه باندې خبرې نه کې او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خدای منا ورکړي چې دا به څه فائدہ وي. یو بل دا د کاغذ اساسي موضوعات دی، هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دې سره سره یو موضوع ده چې هغه د ټي ټي پی موضوع ده، او د ټي ټي پی موضوع افغانستان حکومت وی دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په عین وخت کې دا هم امکان لري چې طالبانو به ورته ډیر څه سویلي چې کوم امنیتي لحاظ باندې چې تاسو په داروستي وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاو نه زیات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه هم پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغه را لګیږي. یعنی دا هغه څه دي چې کیږي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډیر ورته په لاس کړی.
او برهانی صاحب روستې پښتنه کوم، تاسو ویل چې ډیره امیدواری نشته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دلته د سفر سره هواري شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پی پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاد فضا برابر کړي. کې د ټي ټي پی موضوع تراشو ټي ټي پی له افغان طالبانو سره بیعت کړي دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پی به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه کومه غونډه هم کړې وه.
ګورې ټي ټي پی پاک لبانې بزې دومره تفسیره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چا کوم ځکه جوړ شو د کوم اهدافو لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه دی. که چېرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوي سیف الرحمن موضوع وي، که چېرته په مسلکي لحاظ باندې دوی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا داسې وي مولانا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدونو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرو دی باید خو دوی بیعت کړی وای، ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خدا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې امکان لري چې په ځینو موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
د چارو شنونکي عبیدالله برهانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د هلمند ولایت ستاسو د پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي غواړم چې وسته لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب و دي چې په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داس سرمایه درلوده دي، نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس پکړته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کسره ورسره ورور نور ستاسو خوښه ده. زه خو پر تاسو د ژغ کوم ستر هر چا خو د ما پیغام رسوي سی ورس.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو قدرمنو او زړه ترانه دي کارکونکو ته ځانګړی سلام. د دې څخه او سیاتمنو ورو بیاس تاسو سره لرم تمره بوایما شہزادی رادیو زندہ باد. ازادی رادیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زندہ باد. یم زندہ باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته. خدای دې وکړي ټول به ښه او روغ یاست.
سلام علیکم. جوړ تازه تکړه خیرت بخیر یاست، بیدار یاست، خوشحاله یاست، تکړه یاست، بخیر یاست، مزوک یاست. زموږ د سیمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
سلام علیکم. نوم می جمیل دی، کابل ولایت څخه مې سره اړیکه نیولې ده. موږ نوی کډوالی راغلی کابل ته د پاکستان نه، او موږ سره ما غتورخم کې یو ځل مرسته شوې ده، 3000 افغانۍ راکړې دي او تر ننه پورې زمنګ نه چا سروې کړې نم چا پوښتنه کړې ده. او چیرته چې د فورمو غوښه ما غلطی ثبت کو، خو تر ننه پورې د درو مېشتو کې موږ سره چا امداد نم مرستندوی ټولنه کړې ده. نو طالبان غواړو چې موږ ته یو معلومات راکول شي چې د دې نو ماجرینو سره په کار روزګار کې په مرستو کې سو مرسته کیږي یا نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم از د پاکستان پنجاب د حضرو سیدونکو کډوالو، درې میاشتې مخکې مې کډه له پنجاب را بار کړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایه باندې، او دلته راته د ایم دفتر 15000 وته سو باندې راکړي چې تر ننه پورې ما ته وړو او یا نور خوراکي توکي یا د جمعې اغوستان چانه دی راکړي او کوم نور کومک شوي دي. سرپناه نه لرو، زه لرو فلحال د بل چا همسایه یو، او همدا کوم واتس اپ نمبر چې دی همدا زما خپل نمبر دی، نوم ششتي ګل دی، د ننګرهار ولایت ورسیدونکي. فلحال سره کومک نه دی شوي، 15000 وته سو باندې کومک نه رسته، موږ سره بیا چا کومک نه دی.
السلام علیکم. زه د ډیرو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چې یو تن ماجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم، او اله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د ماجرینو ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې ماجرینو ته ورکړي دي هغه د وعده کړې وي، هغه مرسته یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زما د لیا وایو سړي دي، اکثره ماجر کورونه نه لري، باید دې غو وخوړل شي. مننه.
وراره په کندهار میوند ولسوالۍ کې د لمرو خوله بیخي سختي جوړه کړې ده. خلک بنجانې وي، بې عزته کوي، سرونه اخلي، بیخي سختي جوړه کړې ده. باید چې دا نشر شي، ځکه چې د دې مشران نه دي خبر. هغه ګرد نارې وایي چې ولس ته زیان مرسوي، ولس د ځانه خوشحاله کوي، خو دوی بیخي داسې کیسو ته لاس اچولی دي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته. زه د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ موجوده حکومت څخه دا غوښتنې لرو چې موږ ته موږ خو اولو ولسوالۍ په مرکز کې ده، باید موږ ته ولسوالۍ په مرکز نه خپل ځای ته انتقال شي، او ورسره کلینیکونه او د آبادۍ پروژې، ځکه چې په تېر جمهوریت کې زموږ ته کار نه دی شوی، نو باید موږ ته په دا نظام کې کار وشي. او موږ یوه غریزه سیمه ده، نو باید موږ وطن کې د آبادۍ پروژې نړیوالو څخه مې دا غوښتنې دي، او د موجوده حکومت نه مې دا غوښتنې دي، موږ ته باید کار وشي، او سرکونه مې هم دغسې ویجاړ دي. مننه د ازادۍ راډیو څخه.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم همدرد د پکتیا ولایت سمخنۍ ولسوالۍ د اندړو کلي نه په تماس کې همدرسم. زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کومک وکړي. ولس ژوبل شوی ده، د غرو په سرو کې خوب شاوو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو، اوس طالبانو هغه بند کړي دي. نو د طالبانو مشرتابونه مو دا غوښتنه ده چې د ولس سره کومک وکړي. ولس ډېر سپر حالات کې ده. قربان شم. سلام علیکم ورحمت الله.
ازادي راډیو ته دغه پیغام دی، ورور چې دا سیم کارټونه نو کوي، راباندې راډیر کې سیم کارټونه کم دي. ورور موږ داسې یو چې یوه دانه سیم کارټ په 10,000 کلدارې انیسو، هغه هم یوه ورځ کار وکړي بیا بند شي. بیا کمپنۍ ناری وایي چې دا رجستر نه دی، چې دغه سیم کارټو یو نوکوي اسانتیا راته جوړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالق تزابر ولایت شمزود ولسوالی دسپینه د کلی ازادی رادیو ته د پیغام پرېږدم. زموږ په ځای کې انټرنیټ بیخي ضعیف په زموږ د انټرنیټ شبکې نشته. زه د ټولو چارواکو نو می دا هیله ده لاغو سید زموږ ولسوالی ته پاملرنه وکړي. سرادی ولسوالی ده، یعنی یوه شبکه بې سیم پکې فعاله ده، په کې انټرنیټ نشته. ولسوالی غټه ده. ازادی رادیو زخه می دا غوښتنه ده، زه زما پیغام نشر کړي ټولو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. الله دې وکړي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمائندګیو ته مراجعه کوي، برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړی ده چې بغیر برکی تذکیرې، برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي، هغه خبره هم ډیره متعیده وو او ډیره ښه خبره ده. خو خبره هم دا شاید چې د برکی تذکرې هم اکثره خلک لري، هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته، خدای دې وکړي چې ښه او روغ وایست. زموږ شکایت دغه دی چې د انټرنیټ بیه ارزانه سي. نو ژر دغه انټرنیټ ګران دی افغانستان کې، نو زه خپل روزانه داسې خپله د انټرنیټ څخه کار اخلم. زما دا وتي 1500 افغانۍ نه بسیږي بس واټساپ ته. 1500 افغانۍ د 2000 کلدارې کېږي چې کاروبار نه یې، د لسو روپو کاروبار نه یې. نو بهر سړی څوکې 2000 کلدارې 1500 افغانۍ په چیش پیدا کېږي. وایي دا زموږ پیغام تر اسلامي امارت ته ورسوي، زموږ تر مشرانو پورې ورسوي چې دا انټرنیټ ارزانه کې، او د افغانستان خلک ډېر د انټرنیټ سره په عذاب دي چې ګران دي.
سلامونه نیکېږي، اکرامات مې ومنئ. زموږ دا پیغام دی وروره، تر ازادي راډیو پورې زموږ سره هېڅ مرسته نه کېږي، زموږ سره هېڅ کومک نه کېږي. ولې وروره موږ څه کړي دي؟ نو خلکو دا ډېرو خلکو دا دی وایي موږ تاریاک کړلي دي او بند کړي مو دي. نو ډېر خلکو تاریاک موږ په مندیکو کې کړلي دي، نو دا ولې نه ماتوي؟ زموږ سره ماتوي، او د ښکي د نور خلکو سره نه ماتوي، چې کونده خلک د هغوی سره نه ماتوي، زموږ سره ماتوي. دا سره کوم خلک دي وروره، دا یا بند کوي یا سم دم ایله کوي. السلام علیکم، دا زما پیغام دی.
السلام علیکم د ازادي رجوی ټول کارکونکو ته السلام علیکم حزه ګل احمد هاشمی هم د علمون ولایت سنگین ولسوالی ما نو هیله مده ده چې زمش په وطن کې او کلینیکونه نسته او مکتبونه زیات باندې موږ کوم دا هیله در سره کړه د ازادي رجوی کارکونکو ته داس سلام کوم او دا هیله لرو علمون سنگین ولسوالی
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام هم باد موږ په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی زپلی نو موږ ور د حکومت سمو سره مرستو په سلام
دا وستاسو پیغامونه په د هله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه باندې عمل وکړي د پروګرام په ورستوي کې راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې د پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان دا پیغامونه راټول کړي
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوان داخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې يم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یاله د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1 نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زم حسین د فراد ولایت د بکواد ولسوالی څخه سره پر اړه کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولای شو دا واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو 0-2-5-8-1 وسلام په احترام
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جمله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دای خپل ځان د ایرات ویرات شیندن ولوسوالی معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولوسوالی ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولوسوالی کې پام دی سیمه کې وي کله نه کله به داسې وي چې د پارا کولستان ولوسوالی مادابات سیمه ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د معلومه مزدری کوي یا د ځکه جوړول کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-2-8-1-9
په همدې سره دا پروګرام پایتر سیګي او زلبیا ل خپل همکار طاهر خان د غراز ل بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړي و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیس کړي
خړې خاوري او بس منګي درې خپل سګونه سم شومان سره دي
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ترسبي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
دی واتس اپ شمیره 00-0422-12-41
د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 440 22 112 140 15.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.